شپږ بجې شوې. احمد چبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د کرکټ سیالۍ پر مهال چاودنه شوې چې مرګوب لري اړولې ده. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې لږ تر لږه 500 ټپیان شوي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ تر ټولو د ستر لیګ شپږیزې سیالۍ روانې دي. د چاودنې پر مهال د پامیر زلمی او بندي امیر ترمنځ لوبه روانه وه چې وځنډېده خو لږ وروسته بېرته پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. په دې تړاو پرون په واشنګټن ډي سي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اتلانتیک شورا د ښځو سولې او امنیت په برخو کې د جورج ټاون انسټیټیوټ او سیسټر هود ګلوبل انسټیټیوټ له لورې غونډه جوړه شوې وه. د افغان ښځو او د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري غونډې ته وویل چې د دغه میکانیزم د جوړولو لپاره د افغان ښځو د حقونو د بیلابیلو سازمانونو او فعالانو سره سلا مشورې کړي دي. هغې وویل دا میکانیزم به متنوع وي، په داخل او خارج کې به افغان ګروپونه پکې شامل وي چې د امریکا له حکومت سره په سیستماتیک ډول ډیپلوماتیک خبرې وکړي. نوموړي وویل چې د دغه میکانیزم ډېر کارکوونکي به ښځې وي او د افغان ښځو او نجونو غږ به نړیوالو ته رسوي. نړیواله ټولنه وایي چې طالبان وشمنه کړې وه چې د ښځو حقونو ته به درناوی کوي، خو طالبان وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سر له دوشنبې به افغانانو ته ویزې ورکوي او پر 90% وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر وانګي دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرونې په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیځ شخ کړی دی چې پر افغانستان لګېدلي بندیزونه لري کړي. چین تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د مالدو پارلمان په دغه هیواد کې بیړنی حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. سرډیاسمې نتالیا گاورلیتا پارلمان ته وویل چې د انرژي، د سرحد، د امنیت او د اوکراین کډوالو د ورماتېدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیرنی حالت پر اگست له اتمی د اکتوبر تر اتمی ادامه پیدا کړي. روسه تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه، شاوخوا 15 لک اوکراینیان مالدووا ته کډوال شول او نشتی 1 لک تنه لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدووا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیرنی حالت اعلان کړی وو چې بیا یې په اپریل کې تبدید کړ او اوس یې د شپېتو نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تیر شپه په 15 پوړه مېلمستون کې د اورلګېدو له امله 8 تنه وشل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیرنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندېني پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اورلګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې مېلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وشل شوي کسان کډوال دي. دا سدی رډو ما شمنی خبری مجله په منسنی صف 12 په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د افغان جنو او میرمنو د حقونو په تړاو د دوامدار خبرو یو میکانیزم رامنځته کړ. وړاندې د دې تفصیل درکو او په دې تړاو می د سیاسي چارو د کتون کې شینکی کړو خیل نظر اخیسته.
دې ته باید یو هرکلی و او فکر کوم چې یو مناسب او ښه اقدام وشو.
په غزنی کې سیلونو لږ تر لږه 10 طالبان وشلي.
د غزنی مرکز اندړو ولسوالۍ، دیکو ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ، قرباغ ولسوالۍ په دې کې سخت سیلابونه راغلي دي.
د پکتیکا د مرکزی روغتون حال درکو.
څوک سوي دي، څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکټر هم دلې تر وسه پورې لا یو شی دي. دوا کم بوتم ست ده د اره خواسته ده.
نن ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې د بیرغ اورس لمانځلې.
ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالی او خپلواکۍ نښه ده.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
امریکا وایي د افغان میرمنو په برخه کې د طالبانو ژمنې لنډیوالو سره یوازې تر خبرو محدود شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم د پرانیستې په غونډه کې وویل طالبان ورست تر بلې په افغان میرمنو د کار، تحصیل او تګ راتګ محدودیتونه زیات کړي او هغه شمن یې چې په دې برخه کې کړی وي نه دی عملي کړي. ښاغلی بلینکن وویل امریکا له افغان میرمنو سره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې همکاري او ملاتړ ته ژمنه ده. جزئیات په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د افغان او امریکا د ګډ مشورتي میکانیزم د پرانیستو په مراسمو کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او د غشان د افغانستان د نورو ازادیو په اړه د دوی کړنې تر انتقاد لاندې راوستي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو ډیری افغان میرمنې له عادي ژوند محرومي کړي. نوموړي د بخښنې نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشارې سره وویل په افغانستان کې میرمنې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره له اعتراضونو محرومې شوې او هغه بنسټونه چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوو له منځه وړل شوي چې دغه چاره په ماشومانو کې د جبري ودونو د زیاتېدو لامل شوې.
تر یو کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دوی د پراخ پرمختګ او ازادۍ مخه نیولې ده. مدني ټولنې او د خبریالانو غږ چوپ شوی. دوی د ښځو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې په لویه کچه له عامه ژوند څخه محرومې شوي دي. په مارچ میاشت کې دوی په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سی په څیر خپلواکې نړیوالې رسنۍ محدودې کړې.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو د تدریجي مرګ په نوم خپور کړی ویلي د افغان میرمنو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وران شوی. دغه راپور د اسد یز مری میاشتې په 15 مخبور شوی. په راپور کې ویل شوی چې افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقونو محرومې، کورنۍ تاوتریخوالی او همدارس د جبري ودونو تر سخت فشار لاندې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د ټولنې د ټولو غړو حقونه د اسلامي اصول په رڼا کې ټینګ شوي او ورکول کیږي، هغه څه چې تر اوسه یې ښکاره تعریف نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل یوه وحشتناکه ځایه یادوي او له طالبانو غواړي چې د افغانستان خلکو سره په کړي وژمنو عمل وکړي.
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي او نورې لا د مخه په خپلو میزونو کې ناستې وي. د افغانستان نجونې له 314 ورځو راپه دې خوا په کورونو کې ناستې دي او کاکا، ورور او د کاکا زامنې په زده کړو بوخت دي. دا یوه شتناکه ضایعه ده.
د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. د بشر حقونو ټینګښت او د یو ټولګډونو حکومت رامنځته کول د نړیوالو لخوا طالبانو سره د ښو اړیکو د ټینګښت په برخه کې اصلي شرطونه یاد شوي چې تر اوسه په دې برخه کې د نړیوالو قناعت نه دی ترلاسه شوی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. په دې تړاو پرون په واشنگتن ډی سي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اتلانتیک شورا د ښځو، سولې او امنیت په برخو کې د جورج ټاون انسټیټیوټ او سیستر هود اس ګلوبل انسټیټیوټ له لوري غونډه جوړه شوې وه. د سلام مشورو دا بهیر ګټور دی که نه دی؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو کتونکي او د ښځو د حقونو فعاله شینکۍ کړوخیلو پوښتله.
اسما په نظر باندې دا یو ښه اقدام و چې وشو وای ډېره درسته ده، او دا چې مختلف هغه ګروپونه چې فعال شوي په مختلف برخه د دنیا کې د افغانستان د ښځو د بشو حقونو لپاره مبارزې کېږي، کوم انتقادونه چې روان دي، که داسې یو میکانیزم، مشورتي میکانیزم په ایجادولو باندې کولی شي د هغه نظریات، انتقادات یا وړاندیزونه له دوی سره شریکه شي او تر څو پورې له بینالمللي ټولنې حمایت او همکاري افغان میرمنې له ځان سره ولري، او یا داسې مثلا مشه دنیا به په خپل سر تصمیم نیول یا په خپل سر باندې به پرېکړې به کولې. اما دا خلک چې په داسې یو میکانیزم کې چې وکړی شي ټول هغه د ښځو د حقونو مدافع یا فعالین یا مدني ټولنې نمایندګان په همدغه میکانیزم لارې وکړی شي تر څو پورې عام په منځ کې یو نوی اتحاد اتفاق همغږي شي، همدا څنګه خپل یو مشخص پیام له دنیا سره شریکې او تر څو پورې د هغوی حمایت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې دې ته باید یو هرکلی وه، او زه فکر کوم چې یو مناسب او ښه اقدام وشو.
د افغان ښځو او د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د غونډې ته وویل چې د امریکا دننه او بهر به له بیلابیلو افغان ډلو سره چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ارتباط ونیسي او په انفرادي ډول به هم د خلکو سره په ارتباط کې وي. اغلی کړوخیل، تاسو په خپله په تیر یو کال کې د ښځو د حقونو یو فعال مدافع پات شوي یاستئ که مخکې مو سیاسي کار کوو اوس په دې برخه کې تاسو فعالیتونه کوئ، دغه میکانیزم ته تاسو ته بلنه درکړې ده چې ورسره یو ځای شئ؟
لنک را سوشل ته سوپر واو رول جنه با خبره شو،
اما دا مربوط دې ده چې موږ خپل بزانو تنظیم کو تر څو پورې وکړو چې دوی سره تماس ونیسو او د ارتباط پیدا کړو. داسې فکر کوم چې د یو آغازو کې د شټول کسان په جریان کې نه، اما اروپا روی دروازه خلاص شوه، یو ادرس مشخص شو، یو میکانیزم مشخص شو، او دوی مجبوري چې به مختلف ګروپونو سره په تماس کې شي او هغوی ته غوږ ونیسي، د هغوی وړاندیزونه په نظر کې ونیسي. زه فکر کوم دغه فرصت نه باید افغان مېرمنې یو پوره یا ګټوره استفاده وکړي. او مهمه دا ده چې څنګه اختلاف نظر باید یو طرف ته کېښودل شي او د خپل حقونو په خاطر باندې زه فکر کوم دغه میکانیزم نه باید په شتراک شکل باندې باید استفاده وشي.
ډېر کله خلک دې ته انتظار وي چې نور به دوی ته بلنه ورکوي. آیا ستاسو دا غوښتنه لټولو ده چې له دوی سره په ارتباط کې شي تر څو د نجونو او میرمنو حقونه ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې دوه طرف هم دا مهمه ده. یو دا چې خپل افغان میرمنې هم باید اروپا ورو په خپل منځ کې یو اتحاد او اتفاق رامنځته کړي، یو بل په جریان کې چې تر څو بل دغه میکانیزم استفاده وشي. په زمن کې مسؤولین د دغه میکانیزم چې دغه میکانیزم اساس کېښوده او خصوصا د دینامیک دفتر باید په دې کې باید پوره هڅه وکړي چې مختلفو ګروپونو سره په مختلفو مملکتونو کې تماس کې شي او له دغه میکانیزم نه به خبره کړي او دغه یو ارتباط باید قائم شي. زه فکر کوم کله ناکله متاسفانه ځینې کسان داسې میکانیزمونه په انحصار کې ساتي، مګر بهتر اندازه چې د هر افغان لپاره، افغان مېرمن، افغان انجلۍ لپاره دا میکانیزم نه استفاده لاره خلاص شي تر څو پر وکړ شي هغه خپل اواز، خپل وړاندیز او خپل اندېښنې شریکې کړي.
لاغلی کړو خیل څخه په مننې وړاندې به دا ساده راډیو په دې خبري مجله کې واوري چې په غزنی کې سیلونو ځانیا او ماليزیانو ناړولي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د کابل په کرکټ لوبغالي کې نن د کرکټ سیالي پر مهال چاودنه شوی چې مرشوب له هم اړولې ده. دا چاودنه داسې مهال شوی چې په لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ تر ټولو د ستر لیگ شپږیزې سیالۍ روانې وې. د چاودنې پر مهال د پامیر زلمی او بند امیر ترمنځ لوبه روانه وه. د لوبې یو لیدونکی ازادي راډیو ته د سترګو لیدلی دا حال داسې بیان کړ.
سلام، د سترګو لیدلی حال به دومره ووایم چې تقریبا د لومړۍ پاڼې په ختمېدو سره ګراوند کې دننه د تماشاچیانو په منځ کې پاویلین ته کومې نږدې چوکۍ چې دي د دې چوکیو مخې ته درنه چاودنه وشوه. چاودنه ډیره زوروره وه. په ګراوند کې خوښې ټولې په ویر رابدلې کړې. موږ نه شول کولی چې جزئیات راواخلو هغه ځای نه، یا مثلا دقیق ارقام راواخلو، خو دومره ولیدل چې زخمیان زیات وو. د هغوی وینې زموږ د ملګرو په کالو خښې وې. بدحال شو، منډې شوې، میدان مو ترک، موږ راووتو بیرون. داسې دقیق ارقام نشته چې وایمه څومره زخمیان دي، څومره مړه دي، خو زخمیان له حده ډیر وو، بیخي له حده ډیر. چاودنم د چوکیو مخې ته کومه پنجره چې د دې بیخ کې فهم دغه ځای کې وشو، فقط د آواز او دغه دوړې او د غږ هر څه سره ګډوډ کړل.
د کابل په کرکټ لوبغالي کې د چاودنې پر مهال د پامیر زلمی او بند امیر لوبډلو ترمنځ لوبه روانه وه. وروسته بیرته دا لوبه له سره پیل شوه او یو شمېر کسان بیرته لوبغالي ته ورغلل.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په غزنی کې سیلونو لس طالبان وړي او وشلې دي. په دغه ولایت کې تیره شپه له سختو ورښتونو وروسته سیلونه بهیدلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
سیلابونو په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت دولس منصوبینو ته مرګژوب لاړولې ده. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د ملي دفاع وزارت اړوند دیارلس تنه منصوبین چې غوښتل یې له زابل ولایت څخه د هیواد پلازمینې کابل ته ولاړ سي، په قرباغ ولسوالۍ کې ورباندې سیلابي اوبه راغلي چې د هغې اړوند رینجر موټر یې څپو وړی دی. نوموړی وایي په دې پیښه کې لس تنه سرتیري مړو او دوه تنه نور ژوبل سوي دي، خو یو تن بیا روغ وتلی دی. دغه پیښه د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه رامنځته سوې ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي د تېرې شپې سیلابونو د غزنی ښار په کوچي ښارګوټي کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او همدارنګه په دې یک ګیرو، قرباغ او اندړو ولسوالیو کې د کروندګرو زرګونه جری بزګرنیز مځکې او سلګونه تختې شمسیانې ویجاړې کړي دي.
تیره شپه بیا هم د غزنی مرکز اندړو ولسوالۍ، دیک ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ، قرباغ ولسوالۍ په دې کې سخت سیلابونه راغلي دي. قرباغ ولسوالۍ کې 12 کسان شهیدان کړي دي او 2 کسان زخمیان دي. غزنی مرکز کې هم د کوچانو شارک سیمه کې ډېر کورونه ګټ کړي دي. اندړو ولسوالۍ کې ډېرې شمسیان د خلکو مت کړي. دیک ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ تقریبا زرګونه جری بنځکه تخریب شوې ده او د خلکو شمسیان مت کړي دي.
ښاغلی مجاهد وایي چې سیلاب ځپلي په غزنی کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او له نړیوالو موسساتو، خیریه بنسټونو څخه یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. دا سیلابونه په داسې حال کې د غزنی له خلکو قربانۍ اخلي چې له دې وړاندې هم په تیرو دوو میاشتو کې سیلابونو د یاد ولایت خلک ځپلي او د سلګونه میلیونو افغانیو مالي زیان تر څنګ یې د لسګونه تنو ځاني زیانونه هم اړولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غزنی په مرکز، قرباغ ولسوالۍ، همدارس د دهیه، ګیرو او منډړو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی د غزنی له رشیدان ولسوالۍ څخه هم د سیلونو خبر راکوي.
سباون مینوال ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ وروغ واستی. موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغه ټول له منځه وړ ټول فصلونه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پکتیکا د مرکز شرنې له ولایتي روغتون څخه شکایت لرو.
چې ورسو ډاکترین سمې نه ګوري، که ماشومان لرو که نه لرو، بس دوی موږ ته مواد نه رسوي، نه یې راکوي. تا ډاکتر ته وایي چې مواد په سمه سره ور طریقه ورسي، یا که تا نه اوسي یا د درمنه نه اوسي، نو داسې خو نه کېږي وروره، چې موږ ځو راځو ځو راځو، څوک به سړی لري څوک بیا نه لري. دا وخت غریبۍ ده، وخت مجبوري ده، کېدای شي مې چې ټولو سره مرسته اوسي، په یوه رقم ټولو ته په یوه سترګه وګوري. داسې خو نه کېږي چې موږ روسو نه ځای ولاړ سي ولاړ سي ولاړ سي، دا تاسې کار نه ده. ځي
زموږ ولایت ډېر پاته ده. زموږ ولایت چې دا دلته چې اوس راغلی دي، دا ګیزنۍ د میډیا ډاکټر نه پیدا کړي، دغه ماشومان ټول له ګیزه راسي زاړي، هغه نسته پکه نسته چې ورته چالوي کړي. دومره پاته ولایت لکه د موږ چې د اوس دا د پنډکس دی او زونکی د پنډکس ده، جرایي نسته، ولې نسته جرایي؟ جرایي وایي چیرې تللی دی؟ دغه ښځه ګیزنۍ ولاړه ده، کونډه ښځه ده، هېڅ شی هم نسته تر اوسه پورې.
د شرنې د مرکزي روغتون د شکایت په اړه وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شئ. خو اوس په دې ته مخه کړو چې ټاکل شوې ده له ایرانه یو پلاوی افغانستان ته ولاړ شي او له طالب چارواکو سره د اوبو په ارتباط خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ټلیفوني اړیکې له لارې کابل ته د یو پلاوي د ورتګ خبره کړې. ښاغلی عبداللهیان ویلي تلونکی پلاوی به د هلمند سیند سروې او هغه ستونزې چې په دې برخه کې جوړې شوې لري تر څو د ایران د حقابې مسله نوره حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ایران ته د حقابې په ورکړه کې ځان ژمن بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ګواه کړی که د هلمند د اوبو مسله ژر او په جدي ډول حل نشي، د دواړو هیوادونو په اړیکو به ناوړه اغېزه وکړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وین اختر محمد ازادي راډیو ته په کتبي پیغام کې ویلي چې دوی د 1950 کال معاهدې ته ژمن دي. هغه لیکلي چې ایران ته خپله حقابه ورکړل شوې خو په ځینو کلونو کې اوبه وي او یا هم نه وي. پر لپسې وچکالۍ او د اوبو سطح کمه کړې، خو بیا هم افغانستان مقابل لوري ته حقابه ورکړې. خو د اوبو په مسایلو کې یو شمېر پوهان وایي چې ایران ته باید د سروې په برخه کې ډېر خلاص صلاحیت ورنکړل شي او دواړو خواوې د قوانینو ته ژمن پاتې شي. د تیر نظام د اوبو تنظیم ملي ادارې حقوقي سلاحکار نظیم سمون وایي ایران هر کال له هغه څه چې ورته ټاکل شوي زیاتی او باخلی.
ایران باز هم اگر باس یا قبا باشه،
در ایران سره ده حقبی مسئله روخانه ده او زیاد باس تارتیا نلری. ایران پا تیر کلونو که لطاکل شوی مقدار زیاتی او باخیستی. ایران غواری هاگه وزیاد چی پا تیر دری سلور لسیزو که حاکم و هم اگه وزیاد حاکم وی. د افغانستان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې ایران په کلنی ډول 2.4 میلیارد متر مکعب اوبه د هلمند له سیند نه اخیستي. هلدا چې دغه چاره باید 840 میلیون متر مکعب اوبه واوسي.
ایران په داسې حال کې د هلمند له سیند نه د حقابې په برخ کې خپلو لانجو ته زور ورکړی چې وروستیو دوه کلونو کې وچکالۍ د دغه سیند اوبه تر ډیره راکمې کړې. د وروستیو راپورونو له مخې د ایران سیستان او بلوچستان ایالتونه اوس مهال له سختې وچکالۍ سره مخ دي، خو دې غاړه کې افغانستان هم له دغې وچکالۍ په امان کې نه دی پاتې.
نن د سمری ومه د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ ورسته. ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د درې رنګه ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپره کړي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د ملي بیرغ ورس په شاندارو مراسمو په حکومتي او ولسي کچه لمانځل کېده. جزئیات په دې راپور کې.
د زمری د میاشتې اومه د درې رنګه ملي بیرغ ورځ سکل په داسې حال کې راورسېده چې پر افغانستان طالبان واکمندي او په حکومتي کچه د تور، سور او زرغون بیرغ ځای سپین بیرغ نیولی. په تیرو کلونو کې دا ورځ په حکومتي او ولسي کچه په شاندارو مراسمو لمانځل کېده. حکومتي مراسم د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د تر ټولو ستر بیرغ نوي کول، پر واټونو د بیرغونو نصبول او د خلکو له لوري په خپلو موټرو، کورونو او دوکانونو د بیرغونو لګول د دې ورځې عمده کړنې وې. خو اوس د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د طالبانو حکومت تر ټولو ستر سپین بیرغ لګولی او ولسي خلکو ته هم د تور، سور او زرغون بیرغ د ورځې د لمانځنې اجازه نه ورکول کېږي. خو نن ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپاره کړي او په دې اړه یې لیکنې کړي. د کابل یو اوسیدونکی عبدالله حیدرزی وایي ملي بیرغ د یو هیواد هویت څرګندوي او د دغه ډول ارزښتونو پالل د هر افغان دنده ده.
د ملي ارزښتونو له ډلې یو هم ملي بیرغ دی. ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالي او خپلواکۍ نښه ده چې زموږ د تاریخي شالید او بیلابیلو حالتونو ترجماني کوي. موږ له خپلو ملي ارزښتونو هیڅ نظام، ګوند او ډلې ته نه تیریږو. سرپرست حکومت نه باید د ملي ارزښتونو سره لوبې وکړي، کنه په خپل ټوله دوره کې به د لویدلي بیرغ د راپورته کوونکو سره لاس او ګریوان شي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې درې رنګه بیرغ په هیڅ نظام پورې اړه نه لري او دا د ټولو افغانانو نو بیرغ دی، باید د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. په تیرو یولسو میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو وختونو کې په خوست او ننګرهار کې سیمه ییزو طالبانو د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د درې رنګه ملي بیرغ په سر وهلي، ټکولي او شکنجه کړي. د افغانستان ملي بیرغ په تیرو څه باندې سلو کلونو کې وخت نا وخت بدل شوی او بدلونونه پکې راغلي. په دې هیواد کې هر سیاسي او وسلواله ډله چې واکمنه شوې د خپل لیدلوري له مخې د دې هیواد بیرغ بدل یا یې پکې بدلونونه راوستي. وسنۍ ملي بیرغ چې واکمن نظام یعنی طالبان د ملي بیرغ په نوم نه مني، تور، سور او زرغون رنګ لري چې اول ځل د شاه امان الله خان په حکومت کې د 1901 لمریز کال لوی جرګې تصویب کړ. له هغې وروسته په کې ډېر بدلونونه راغلل، خو په 1902 لمریز کال کې په لږ بدلون سره بیا هماغه درې رنګه پخواني رنګونه د افغانستان اساسي قانون د ملي بیرغ په توګه ومنل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیکا ګڼ اوسیدونکي او ناروغ لرونکي په مرکز شرنه کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د شکولو او پراخولو غوښتنه کوي. دوی په روغتون کې د ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو له توپیري چلند شکایت کوي او وایي غریب او بې واسطې ناروغانو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. بل لورته په پکتیکا کې د ولایتي روغتون چارواکي وایي که چیرته دوی ته د منظور شوي 1500 بستریز روغتون امکانات ورکړل شي نو په خدمتونو کې به یې شوالی راشي. نورحال د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکي وایي دې روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکتران او روغتیايي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. د خرنې اوسیدونکي ملا خانولي ازادۍ راډیو ته وویل د روغتون ډاکتران پر وخت نه ورځي او ناروغان ورته له سهاره تر ناوخته په تمه ناست وي.
موږ راغلي یو لګي زرا چې په یوه هغه کې دي څوک وځي، څوک نه وځي، مانا څوک سوي دي، څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکتر هم د دلې تر وسه پورې لا یو شي دوا کم بوتم ستد د اړ خواسته ده.
ناروغ لرون که وای که در خرن دی ولایتی روختون مسلکی پرسنل او در روختی کارکون که تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل دیر نشی پا در روختون که ولانده که دون که خدمتونه بسنه نکوی.
نمی شمسولا در پکتیکا ولایت مرکز گلوالو کلی و سیدون کهیم در دی ولایت سطح و مرکزی شب خانه در خدمتونه پینزای بستریز خود نمی دیو سل پینزوز بستریز ورکرده در نو دوی باید در پرسنل زاپه که سایی دکتران دی شب خانه تراول ترسو در خلق و ضرورتون پرس یا در خلق و مریضان سایی دول سر و قتل سی
در خرنی ولایتی روختون تا دی نارینا و سر بیره لسکون خزی و ماشومانم در درملنی لپاره ورزی زرلخت تا چه خپل ناروغ ماشومی روختون تا وړای په دې روختون کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو له توپیری چلنده شکایت کوي.
چې ورسو ډاکټر انسمه نه ګوري که ماشومان لرو کینه لرو بس دې مخته مواد نه رسي نه راکوي تا ډاکټر ته وایي چې مواد په سم سره ورته ورسي یا کته نه وسی یا درمنه نه وسی نو داس خو نه کیږي ورو راسي موږ ځو راځو ځو راځو څوک به سړی لري څوک به نه لري دا وخت غریبوي دا وخت مجبوري ده که داسې مې چې ټولو سره مرسته وسي په یوه رقم ټولو ته په یوه سترګه وګوري داسې خو نه کیږي چې موږ روسو نه ځای ولاړ سئ ولاړ سئ ولاړ سئ دا تاسې کار نه ده ځئ.
یوه بله ناروغ لرونکي جمال بیا د خرنې په روغتون کې د امکاناتو د کمښت ستونزه یادوي او وایي
زموږ ولایت ډېر پاته ده زموږ ولایت چې دا دلته سې اوس راغلی چې دا ګیزنۍ د معدې ډاکټر نه پیدا کړي دغه ماشومان ټول له ګیزه راسې زاړي هغه نسته پکه نسته چې ورته چالوي کې دومره پاته ولایت لکه د موږ سیده اوس دا د پنډکس دی او زنکی د پنډکس ده جرایي نسته ولې نسته جرایي جرایي وایي چیرې تللی دی دغه ښځه ګیزنۍ ولاړه ده کونډه ښځه ده هېڅ شی هم نسته تر اوسه پورې.
بل لوري ته د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون چارواکي وایي دوی په ډېری روغتیایي برخو کې تجربه لرونکي متخصصان لري او ناروغانو ته ټول درمل له روغتونه ورکوي. د روغتون سرطبیب ډاکټر متی الله همدرد وایي که چیرې د 150 بستریز روغتون امکانات ورکړل شي نو په خدمتونو کې به یې لا نور ښه والی راشي.
زموږ د روغتون چې د ډېر پخوانه همدا 15 بستریزه کې روان ده خو د دې مراجعین چې دي ورځ په ورځ باندې په زیاتېدو باندې دي. موږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو ټول ډاکټر صاحبان خپلو وظیفو ته ژمن دي انشاءالله او کارونه فی الحال ډېر ښه روان دي. فقط ستونزه زموږ همدا د روغتون ارتقا مسله ده. اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده د وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ دغه ارتقا ته عملي بڼه ورواغوندي او زموږ دپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي مسؤلینو همدارنګه ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډېرولو غوښتنې کړې دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د دې خبري مجلې ورستۍ او ترسیدلې یو زحمت چې برله تاسو اجازه غواړم په پاتې څو دقیقو کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه چې سب شوي پیغامونه دي له ټولو اوریدونکو سره شریکوم.
وراره دا طالبان چې دغه دغه کوکنار کښ بند کړي نو د کوکنار پر ځای باندې وس مانا دا هلمند خلکو ګردو کاله کې کړل دي انا دا کاله کوم چې د ګر سره په شپږ سو روپۍ دي نو هله دا چې مانا دا چارواکي د طالبانو دا کاله کوته یو مارکیټ او بازار پیدا کړي چې مانا دا کاله کینو کې ګران سي وره یو دا بسګرو ته کروندګرو ته خاري وکي.
د لغمان ولایت د سلطان غازی بابا خرګوټین خبرې کوم عبدالولی منوم ده. ټول لغمان کې برقونه شته زمونږ دغه ریسی ته او دغه شارک سلطان غازی بابا شارک کې برق نشته ده او زمونږ دغه د لغمان د رئیس د برق د تقاضار چې دغه مونږ ته برق پایم تیار راغلي دي او میټر او هغه هم شته ده ترانسفارمر هم شته ده مونږ ته برق نه دی چې څه وجه ده.
سلامونه ټولو ته. یو خاص لرم د مولوي صاحبانو څخه اسلامي عمارت ته خو زمونږ په چورو چورو ستونه وش کې دا وي خو زموږ غږ نه اوري مګر مولوي صاحبانو څخه مو دا خواست دی چې د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی چې د خویندو او لوڼو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي. نو تاسو خو ځانونو ته وارثین د انبیاو وایي هیله ده چې دا نوم بد نه کوي د اسلام نوم بد نه کوي خپل مسؤلیت اجرا کړئ. نور به په کوم وخت کې تاسو د حق چیغه کوئ خو همدغه وخت ده راشئ د علم دروازې د خپلو لوڼو او خویندو پر مخ خلاصې کړئ ترڅو دا وطن په ګډه سره آباد کړو.
محمد یونس سلمان د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو پایډیټ کیم. نو ما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي دا چې پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري، نو د دې زما دا غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د نجونو مکاتب او که په شرعي نظام کې که په هغه پخواني نظام کې وریله دي. کې
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.